درنو اوریدونکو السلام علیکم د ماشام شپږ بجې شوې د اوسنۍ رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خپرونه چې د شفیق عیار په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي په ترڅ کې اوري چې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر له دندې ګوښه شوی دی. لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته چې اسدالله لودین راټول کړي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي غزنی کې د الجزیرې خبریال هغو طالبانو وژلې چې د دولت له بنده آزاد شوي. افغان او هندي دینی علماو په خپله لومړنۍ غونډه کې د افغانستان روانه جګړه ناروا وبلله او پاکستانی چارواکي وایي د هندوانو پر یوه معبد د برید او رچولو په تړاو یې 14 کسان نیولي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر احمد جواد عثماني وایي لدان دې لری کړای شوې دی. خاغلی عثماني رسنوي ته پاستول شوی ویډیوي پیغام کې ویلي دای لدان دې استعفا نه کړی خو د ارګ لخوا مکتوب رسیدلی چې استعفا یې منل شوې ده.
پرون خاغلی ولسمشر لما غوښتنه وکړه چې لدنده استعفا وکړم. ما ورته وویل چې د ما د کار د دوام په وړاندې کوم قانوني خنډ نشته. نن سهار یې بیا تلیفون وکړ چې استعفا ورکړه. ما استعفا نه ده کړې خو نن د چارو ادارې لخوا مکتوب راغلی چې د عامې روغتیا د وزیر استعفا منل شوی.
خاغلی عثماني په دې ورسوي کې د ولسي جرګې لخوا د نورو وزیرانو ترڅنګ د باور رائے واخیسته. تر اوسه ارګ په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي غزنی کې د الجزیرې د خبریال رحمت الله نیکزاد وژون کې نیولې دي. ملي امنیت یو خبر پانه کې ویلي چې دغه خبریال د طالبانو د دوه حقوق غړو لخوا وژل شوی ته چې د 5000 زندانیانو په ډله کې د دولت له زندان خلاص شوی دي. ملي امنیت د یو نیول شوی کس ته منسوبه ویډیو هم رسنوي ته لیږلې چې هغه پکې وایي دا خبریالې وژلې خو معلومه نه ده چې دغه اعترافات په څه ډول شرایطو کې اخیستل شوی. طالبانو بیا د رحمت الله نیکزاد وژنه غندلې وه او هغه یې مسلکي خبریال یاد کړی و. افغان او هندي دینی علماو په خپل لمړنۍ غونډه کې د افغانستان روانه جګړه ناروا وبلله. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه غونډه پرون چهارشنبه په نوی ډیلی کې جوړه شوې وه او په پای کې یو اعلامیه هم خپره شوه. د وزارت په وینا په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو لخوا د افغانستان د حکومت او خلکو پر ضد تاوتریخوالی او بریدونه هیڅ ډول دینی توجیه نه لري. دغه دینی علماو ویلي چې اسلام تل د مسلمانانو ترمنځ په ورورولۍ ټینګار کړی او له همدې کبله دوی د افغانستان د جګړې لخوا او غوړی چې سراسري اوربند وکړي. له دې وړاندې د انډونیزیا، مصر، سعودي عربستان او یو شمیر نورو اسلامي هیوادونو علماو هم ورته څرګندونه کړي خو د جګړې لیکي آرام شوي نه دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د ډیټرانو بورډ او د ګن شمیر څنګه مشرانو د امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې یو اس ای جی ایم مشر مايكل پاکتا یو اعتراضي لیک لګلی او نوموړی دغه ادارې له تګلارې په سرغړونه تورن کړي. دوی په وی اعتراضي لیک کې چې پرون لیکل شوی د یو اس ای جی ایم اجرایي مشر مايكل پاک تورن کړی چې له مالی او عملیاتي پلوه د ازادي راډیو د خپلواکۍ مخه نیولې ده. پر پاک نورې نیوکه دا شوی چې د ازادي اروپا ازادي راډیو په خوانی مشر جیمی فلای ناڅاپي له دند لري کړی او د امریکا د یو ګوند په ګټه کار کوي. دغه اعتراضي لیک یوه وقافي د امریکا سنا جرګې او د اساسو جرګې مشرتابه کانګرس کې د دواړو ګوندونو استادو او د منتخب ولسمشر جو بایدن د انتقالي ډلې د نړیوالو سنیزو چارو مشر ته هم استول شوی. پاک بیا د اعتراضي لیک له تیروتنو ډاک بللی او ویلي دي چې د ازادي راډیو د خپلواکۍ د محدودولو لپاره هیڅ ډول جوړجاړی نه دی شوی. پاکستانی چارواکي وایي د هندوانو پر یو معبد د برید او رچولو په تړاو 14 کسان نیولې دي. ځایي پولیسو نن ویلي نیول شوی د هغو سلګونو کسانو له ډلې دي چې پرونی د خیبر پختونخوا په کراک سیمه کې د هندوانو پر یو معبد هجوم وروړ. په پاکستان کې هندو لګکیو پر دې چلن نیوکه کړې او غندلې ده. د پاکستان فدرالي حکومت او ایالتي وزیرانو هم دا اقدام غندلې. په هغې ویډیو کې چې ټولنیزو رسنوي کې خبره شوې لیدل کېږي چې سلګونه کسان په مرتلونو د معبد ودانۍ ورانوي او له ودانۍ توره لوخړه پورته کیږي. بلخوا د هند آسام ایالت چې د صدر اعظم نریندرا مودی متحدین هندو ملت پالی واګی پلاس کې لري هغه قانون تصویب کړی چې په دې ایالت کې ټول اسلامي خونځي تړي. د دې ایالت چارواکو ویلي چې دغه خونځیو سم زده کړې نه وړاندې کولې. مخالف سیاستوالو پر دغه اقدام انتقاد کړی او ویلي دي چې دا پر اقلیت مسلمانانو د هند اکثریت هندوانو لخوا یوه حمله ده. د آسام ایالتي اسمبلی پرون چهارشنبه دغه قانون مسوده تصویب کړه چې له مخې په دې ایالت کې تر اپریل میاشتې پورې ټول څه باندې 200 اسلامي ښوونځي یا دینی مدرسې تړل کیږي. په دغه قانون کې دا هم ویل شوی چې مدرسې باید پر عادي ښوونځیو بدل شي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی تورن دی چې د هندو ملت پالو هغه ستراتیژي مخ ته وړي چې هدف یې د هند 200 میلیونه مسلمانانو څنګ ته کول دي.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د رواني خبری مجلې په دوام کې د امیر روغتیا وزیر له دندې لري شوی دی. افغانستان او پاکستان په خپل منځ کې سوداګري راکړه ورکړه پراخوي. د پاکستان صدر اعظم وایي په افغانستان کې د سولې لپاره باید اوربند وشي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال وایي له طالبانو سره به په خپل وخت خبري وشي.
په قطر کې به دا مجلس کېږي او د ټول نوګوس پرسپر هم دا وایي کوشش وشي چې هغوی سره ځان خبرو ته نتیجې ته ورسوي.
په تخار کې فعالو ښځو د اوربند غوښتنه وکړه. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د عامې روغتیا وزیر له دندې ګوښه کړی شوی دی. احمد جواد عثماني په خپل بیا په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې پرون ولسمشر غني ورڅخه غوښتي و چې استعفا ورکړي. ښاغلی عثماني همداراز وایي چې لا استعفا نه ده ورکړي. د دې موضوع تفصیل په یو راپور کې اورو.
ډیره مننه سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو وویل احمد جواد عثماني د هیواد د ساتنه وزیر لخپل دند لري سو او د لري کېدلو علت په کوم لیک چې د چارو د ادارې د خوا ورته استول شوی یالته د فساد شتون شول شوی په دې لیک کې. نو ښاغلی عثماني هم څو شپې وړاندې په ویډیو کې چې رسنۍ تاسو ولې وویل چې پرون ولسمشر غنی له داسې غوښتي و چې استعفا ورکړي، خو دی ولسمشر ته ویل چې د کار پر وړاندې هیڅ قانوني بندیز نشته او هیڅ قانوني توجیه نه لري چې دی استعفا ورکړي. نن سهار دی هم په خبري ناشته کې دا موضوع رد کړی و. کوم شایعات چې د استعفا په برابر په فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو کې راغلی او هغه شایعات ټول رد کړل او ویل چې د استعفا نه ده کړی. خو نن ماښام د کابل پر وخت د 15 وروسته د خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې د چارو اداره یو لیک ورته استولې والته ویل شوی چې دغه د جمهور رئیس لخوا برطرف شوی.
آیا جمهوری ریاست لخوا او بشه یا جمهوری ریاست لخوا دی ارګ لوري په دې اړه څه ویل شي بي کومه اعلامیه خبره شوه؟
تر اوسه هیڅ نه دی ویل شوی، خو دا کوم مکتوب چې د خپل فیسبوک کې نشر کړي دا هغه متن د چاپي اداره کې منبع ازادي رادیو ته تاییدوي. ولسمشر مانی تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. باید ویل شي چې تر دې مخکې لوی څه ویلي و چې څلور کسان د سات امید وزارت سنیولې او د رشوت اخیستنې پر تور او هغوی تر دغه قانوني تعقیب لاندې دي. نن سهار هم ښاغلی عثماني په یو خبري کانفرنس کې وویل چې له داس لوی تنوالي له دغه غوښتي و چې 15 کسان ورمعرفي کړي د تحقیق لپاره چې په هغه کې د احمد جواد عثماني د روغتیا وزارت د وزیر رو هم شامل دی.
ډیره مننه کوروادان قدرمنو اوریدونکو. لکه سرګن چې د ازادي رادیو د خبريال پر راپور کې مو اوریدل د افغانستان د عام روغتیا وزیر محمد احمد جواد عثماني له دندې ګوښه شوی دی. البته ارګ تر اوسه رسمن څه نه دی ویلي، خو په خپل عثماني ویلي دی چې پرون ولسمشر غني ورڅخه غوښتي و چې استعفا ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي پاکستان ډاډ ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره به هڅه کوي. د دې وزارت د مسؤلانو په قول د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی سره په کتنه کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي په افغانستان کې سوله او ثبات به د سیمه ییز اتصال د پرمختګ په برخه کې ګټور شي، ګټور تمام شي. دا په داسې حال کې چې د اپټیکا د همژغی په اتمه ناسته کې پاکستان د اپټا تړون د تعدیل شوی طرحې له وړاندې سره هم موافقه کړې ده. د دې موضوع تفصیل په یو راپور کې وړاندې کیږي.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په کتنه کې د هوکړې تر رسیدلې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اقتصادي او ترانزیټي اړیکې لا پیاوړې شي. د دې وزارت مسولان وایي د صنعت او سوداګرۍ وزیر له عمران خان سره پرون ولیدل او د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند فواد احمدی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل پاکستاني صدر اعظم ژمنه کړې چې د افغان سوداګرو د سنځو د حل په برخه کې به هر اړخیزه همکاري کوي.
در این نشست روی گسترش روابط تجارتی ترانزیتی
په دې ناسته کې د دواړو لورو ترمنځ سوداګریزو ترانزیتی او اقتصادي اړیکو په اړه خبرې وشوې. همدارنګه په دې لیدنه کې د پاکستان لومړی وزیر د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د نوي فصل د پیلېدو وویل او ټینګار یې وکړ چې هیواد باید د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو او په پاکستان کې د افغان سوداګرو د ستونزو د حل په برخه کې هر اړخیزه همکاري کوي.
بلخ د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي پاکستان له افغانستان سره هوکړه کړې چې په اپټا تړون کې به نړیوال معیارونه او د سوداګرۍ د نړیوال سازمان اصول ومني. د وزارت په وخت پر کړې خبر پاڼه کې لیکلي د اپټا تړون د تعدیل پاړه به افغان او پاکستانی پلاوي په کابل او اسلام آباد کې ناستي ولري څو د تړون تعدیل او وروستی شي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې دغه تړون په تعدیل سره به هغه ستونزې چې په اپټا تړون کې موجوده وي له منځه ولاړ شي. د افغانستان پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ د هوکړې یا اپټیکا د همغږۍ اتمه درې ورځنۍ ناسته هم تیره ورځ په اسلام آباد کې پای ته ورسېده. د اپټا تړون په 2010 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په موخه لاسلیک شو، خو افغان چارواکي او سوداګر وایي د تړون ستونزې لري او تعدیل ته یې اړتیا لیدل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې له دې وړاندې د پاکستان لخوا د سوداګرۍ او اقتصادي پرمختګ په برخه کې د شویو ژمنو په عملي کېدو شک ښودلی. موږ هڅه وکړه چې په دې برخه کې د نویو او بیا ځل ژمنو په برخه کې د دې خونې نظر هم واخلو، خو بریالي نه شوو. پاکستان داسې مهال له افغانستان سره د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا خبره کوي چې افغان سوداګر پاکستان د سوداګرۍ په برخه کې د نړیوالو اصولو په ماتولو او ترخوا یې دوی ته د ستونزو په پیدا کولو تورنوي. افغان سوداګرو تل ویلي پاکستان تل هڅه کړې چې د یو سیاسي فشار په توګه دوی ته د ستونزو په پیدا کولو سره افغان حکومت تر خپل اغېز لاندې راولي. پاکستان له افغانستان سره د کال نږدې 3 میلیارد ډالر سوداګریزه راکړه ورکړه درلوده، خو په دې وروستیو کې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د افغانستان لاسرسی او له پاکستان سره خراب اړیکو له کابله دا شمیره نږدې 1 میلیارد ډالرو ته راټیټه شوې ده.
د ازادي رادیو خبرونې د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په افغانستان کې روانه جګړه پوځي حل لار نه لري او دواړه لوري باید د یوې سیاسي موافقې پر بنسټ روغه وکړي. د پاکستان صدر اعظم دا خبرې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نثار احمد غوریانی سره په کتنه کې کړې. عمران خان یو ځل بیا د افغانستان د سولې د روانې پروسې د ملاتړ خبره کړې او ټینګار یې کړی چې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو لپاره باید اور بند وشي. له بلې خوا د ملی مصالحه د عالی شورا مرستیال وی د افغانستان دولت مذاکره کوونکې پلاوی له هر اړخیزو مشورو وروسته چمتو دی چې په خپل ټاکلي وخت له طالبانو سره د سولې خبرو ته کښینی. په دې اړه راپور لرو.
د سولې دویم پړاو خبرو د پیل نیټې د رانږدې کېدو سره سم دواړه لوري د مذاکراتو پیل ته چمتووالی ښیي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي دوی مذاکره کوونکي پلاوی چمتو دی چې په ټاکل شوې نیټه د قطر په دوحه کې له طالب پلاوی سره خبرو میشته کی. د دې شورا مرشال عزیز الله دین محمد د پنځنبه پورز ازادي رادیو ته وویل مذاکره کوونکې پلاوی ته ویل شوی چې هڅه وکړي څو په دې پاړو خبرو کې له طالبانو سره یوې پایلې ته ورسیږي. خغلی دین محمد جاته کړه
هغه فیصله د مخې نه چې د مذاکرات ټیم او د مصالحې علي شورا د رهبری شورا په منځ کې شوې ده. نو هغه فیصله هم دا شوې ده چې دوی به معین تاریخ باندې ورځي او په قطر کې به دا مجلس کېږي او ټول د اګوست په اړه دا وه چې د رهبری شورا کوشش وکړي چې هغوی سره ځان خبرو ته نتیجې ته ورسوي.
د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا د دې پړاو خبرو لپاره د رهبری شورا درې غونډې هم کړې او وایي په دې غونډو کې په ډیرو تخنیکي موضوعاتو بحثونه شوي خو د جزئیاتو له رسنیز کولو یې ډډه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندي ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل مذاکره کوونکي پلاوی د دې پړاو خبرو لپاره له ټولو لوریو سره پراخې مشورې کړي. د زیاته کړه د دوی ټیم چمتو ده چې د بل پړاو خبرو لپاره دوهې ته ولاړ شي. د خلکو سره پراخې سلام مشورې شوي او د دوی نظریات اخیستل شوي دي. طالبانو هم ویلي د هغه هوکړې له مخې چې دواړو لوریو کړي د سولې خبرې به په خپل ټاکل شوي وخت پیل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایي محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي د شوې هوکړې له مخې به په خپل وخت د سولې خبرې بیا پیل شي. خو هغه مهم ټکی چې شاید دا پړاو خبرې لا ډېرې اوږدې د دواړو خواوو په لیدلوریو کې توپیر دی. د افغانستان دولت مذاکره کوونکي پلاوی د تاوتریخوالي کمې چې یو تلپاتې اوربند زمينه برابر کړي له هر څه مهم ګڼي. کوټینګار کوي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت نظام څخه هم په کلکه ننګ وکړي خو د طالبانو لومړیتوبونه کې بیا د راتلونکي نظام څرنګوالی مهم شمیرل کیږي او اوربند د وروستو یو موضوعاتو لټلې ده.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په تخار ولایت کې یو شمیر فعال شزې د جګړې له شکیل خو غواړي چې لومړی اوربند وکوي چې تلپاتې سولې ته لارا ورشي. دوی وایي چې د رواني جګړې له کبله د هیواد په ټولو ولایتونو کې ډېر شزې به سرپرسته شوي او له سختو ناخوالو سره لاسو ګریوان دي. نور په دې راپور کې
15 کلنه پرګله چې دای مستار نوم دی د کندز اړوند یالچین د سیمې اوسیدونکو ده. د څلور کوشنیانو د مروای له میړه سره ژوند تریخو دی. واده لاس کاله کېدل چې دوه کال مخکې میړه طلاق ورکړ.
من الله تکوب کرد خانه خودم بود، دکان ما خودم بود، سرمایه دکان خودم بود. اما
خوان میزه و حلم او دبولم کور او دکان زما خپل و. خو خوان میزه یه طلاق رم او بلخه زی وکړه. زی لکوره و شړلم او زما اولادونه هم واخستل. له دولت نه غواړم چې له خوان څخه مې زمانه فقه واخلي.
په کندز کې د ښځو د حقونو فعاله سلیمه حیدری بیا وایي تر ډیره د تاوتریخوالي عمله نه مجازات کیږي او له همدې کبله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه ده. میرمن حیدری د دې ستونزې او شمیر نور لاملونه هم یادوي.
مرکز شان شاید کاهش یافته باشه به خاطر آگاهان جامعه اطلاع رسانی کردن، ولی
شایی په شهر که ده تاوتریخوالی کچه تر یوه حد پوری کمه سوی وی زکه دلته ده پوهاوی کچه لوره ده. خو په کلی او بندو که ده تاوتریخوالی کچه لوره ده زکه په کلی که ده وخلو او دبول سربیر انجونو ته شونزی ته ده تلولو او ده لورزده کرو اجازه نور کول کیجی او ده غرز لرزایت پرات کوزدن کیجی ده خپل فکری او ذهنی تاوتریخوالی ده.
په کندز ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د سیمه ایز دفتر چارواکي وایي ساش کال په دغه ولایت کې د ښځو پر وړاندې یو سلاته د تاوتریخوالي پیښې ثبت شوي چې له دې شمیر څخه 15 پیښې د ښځو د وژلو دي. د دغه کمیسیون رئیس سید حافظ الله فطرت په دې اړه وویل
در مجموع به تعداد 108 مورد خشونت علیه زن در دفتر صحابی کمیسیون مستقر پاشد.
طوله که در شزو پر وړاندې د تاوتریخوالي یو سلوات پیش د بشری حقونو د خپلواک کمیسیون په سیمایز دفتر کې ثبت شوی دی چې د تیر کال په پرتله سش کال د تاوتریخوالي په کچه کې لس سلنه زیاتوالی راغلی. په دې شمیر کې 15 د قتل پیش او دوه د ځان وزنې پیش دي.
په کندز کې د شزو چارو د ریاست رئیس نصیبه هولکر بیا وایي چې د تیر کال 9 میاشتو په پرتله د روان کال په 9 میاشتو کې له دوی سره په سب شوو قضیو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په کچه کې لس سلنه کموالی راغلی دی.
نسبت به سال گذشته مو حدود 93 قضیه را
صد کال موږ د تاوتریخوالي 93 پیښې درلودې چې خوشبختانه اکثره پیښې هواري شوې دي او له دې شمېر څخه 28 د کورنۍ جنجالي پیښې وې چې هغه هم د سلا مشورو له لارې هواري شوې او اړتیا نه وه چې هغه دې وڅېړل شي.
اغلی هولکر زیاتوی چې خای په ولسوالو یو کلو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه وي ځکه د امنیتي ننګونو او نوړو دودونو له کبله زیات شمیر ښځې نه غواړي چې خپل شکایتونه ثبت کړي.
زه نشم ویلی چې په کندوز کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته رسیدلی. ښایي په ولسوالیو او کلیو بانډو کې د تاوتریخوالي کچه له دې هم لوړه وي، ځکه د ناسمو دودونو او د ناامنیو له کبله زیات شمیر ښځې او نجونې نشي کولی ځانونه عدلي او قضایي ادارو ته او د ښځو چارو ریاستونو ته ورسوي. ښایي ډېرې پیښې ولرو چې تر اوسه پورې زموږ اداره کې ثبت شوي نه دي.
په کندوز کې د ښځو د حقونو فعالانې وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو په برخه کې باید قومي مشران، د جماعتونو ملا امامان او د مدني ټولنو استازي په ګډه سره کار وکړي چې په راتلونکو کلونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه ټیټه شي.
په راپور کې مو واوریدل چې په تخار ولایت کې یو شمیر فعال ښځې د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې لومړی د اوربند وکړي چې تلپاتې سولې ته لاره هواره شي. له بلې خوا په پکتیا کې یو شمیر ښځې شکایت کوي چې د دوی لپاره د مطالعې او انټرنیټ ځانګړي ځایونه نشته. د پکتیا ځایي چارواکي د ښځو او نجونو د ستونزې او غوښتنې په ځای بولي او وایي په نږدې راتلونکي کې به د ګردیز ښار د نجونو او هلکانو یو شمیر ښوونځي د نوري فایبر له لارې د انټرنیټ له شبکې سره وصل شي. نور په دې راپور کې اورو چې د پکتیا د یوې اوسیدونکي په ژغ پیدا شي.
خزې چې مطالعه وکړي نو دا د دې سبب کېږي چې ټوله ټولنه باسواده شي، نو د ښځو لپاره باید دغه تعلیمي مرکزونه په جوړولو کې دولت ډیر پام وکړي.
دا غږ د سناپونوم په پکتیا کې د خاري نسوانو ښوونځي دی وي زده کوونکي د چې په خپل ولایت کې د نجونو لپاره د کتابتونونو او انټرنیټ د ځانګړو ځایونو له نشټوالي شکایت کاوه. د ملکه په نوم یوه بل زده کوونکي وایي له مطالعه سره د انسان فکر او ذهن پیاوړی کیږي. که دوی په ښوونځي کې ځانګړي مطالعه کوي نو اړتیا ده چې مطالعه هم وکي.
مطالعه ډیر خوشاله خو متاسفانه پکتیا کې د خاص لپاره دومره سم صحیح ځای نشته چې مطالعه وکي. خو یوازې مکتبونو کې کتابخانې ست، خو نور په بازارونو کې دا جن کې کتابخانې ډیر دی پکتیا کې. خو متاسفانه خاص لپاره دومره ځای نشته چې هلته مطالعه وکي. نو کوم کتاب چې مونږ خوښ شي که په مکتب کې نه وي، په مکتب کتابخانه کې مونږ خپل ورونو ته پیسې ورکوو چې بازار نه مونږ ته راوړي او په کور کې خپل مطالعه کوو.
د عالیا ګردیزی په نوم یو بل جنې وایي مطالعه خوشاله ده او په پکتیا کې کتابتونونه نشته. خو خزو او جنو لپاره د مطالعه داس ځانګړي ځایونه نشته چې دوی حالته ورشي.
کله چې موږ په خوانځي کې خاص مطالعه کوو د خوانځي کتابونه لولو، باید عام مطالعه هم ولرو. مطالعه چې دا ذهن ډیر پراخه کوي او ذهن نور سره ډیر قوي کیږي. او موږ هم نور خواهش کوو چې په ښار کې هم داسې کتابتونونه جوړ شي چې موږ په آزادانه ډول سره هغه ته لاسرسی ولرو او له هغه څخه د مطالعې لپاره کتابونه ترلاسه کړو.
د پکتیا ولایت نجونې وایي دوی غواړي د ښوونځیو د زده کړو ترڅنګ نور کتابونه مطالعه کړي او په اوسني وخت کې چې انټرنیټ په نړۍ کې د معلوماتو مهمه سرچینه ده ورڅخه ګټه واخلي. خو ښځو ته دا اسانتیاوي نه دي برابرې شوي. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي چې یو شمیر خاري ښوونځي د نوري فایبر سره نښلوي چې په دې سره به ښځې او نجونې په ښوونځیو کې د انټرنیټ او مطالعې اسانتیاوي پیدا کړي.
د نجونو او ښځو د علمي وړتیاوو د لوړولو او خصوصا د مطالعې او انټرنیټ ته د لاسرسۍ لپاره موږ په ځینو ښوونځیو کې د نوري فایبر وسلو او په دغو ښوونځیو کې به هم دوی ته د کار زمینه برابره شي او د مطالعې او تر څنګ یې د لینکن ښوونیز مرکز هم یو ښه فرصت دی چې زمونږ نجونې او خویندې کولای سي هلته د خپلو اړتیاوو چې هغه انټرنیټ ده مطالعه ده دې ته مراجعه وکړي او د هغوی له سهولتونو نه ګټه پورته.
سره له دې چې د پکتیا په ګډون د هیواد پر کچه حتی د ټولنې د نارینه او په قشر کې هم د مطالعې کلتور چندان پیاوړی نه دی، خو کتونکي په دې باور دي چې د مطالعې لپاره د اسانتیاو په برابرولو سره د ښځو او نارینه په منځ کې دا دود قرار قرار آمیدلی شي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
زموږ اخله ازادي رادیو اورې د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ صفه دوله شپږنیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام سل اشاریه پنځه صفه اورې ساعت شپږ بجې او پنځه ویشت دقیقې شوې. په نړۍ کې د 2021 کال لمانځلو ته په داسې وخت کې تیاریانې نیول کېږي چې د کورونا وایرس مثبتې پېښې د تېر یو کال په ترڅ کې 3 میلیونو ته رسېدلې دي او د اخیستونکو ناروغۍ په نړۍ کې د 1,000,000 کسانو ژوند اخیستی دی. په داسې حال کې نړیوال د نوي کال جشنونو ته په ویره کې دي، خو دا هیله ورسره شته چې واکسینونه را روان دي او له دې تر ټولو زیاتې خپرې شوې ناروغۍ به یې وژغوري. د دې موضوع تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
نړۍ 2020 کال شاته پرېږدي او د نوي کال په دې هیله هرکلی کوي چې واکسینونه به یې له کورونا وبا خوندي کړي. د نوي کال مراسم کال مخکې په داسې حال کې ترسره شول چې د روغتیا نړیوال سازمان د لومړي ځل لپاره تایید کړه چې د چین په ووهان کې یوه اخیستونکي ناروغي پیدا شوې ده چې سکاروي ته ورته ده. بیا لږ وروسته دا ناروغي تشخیص شوه چې کووید-19 ده. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادانوم گبریوسس د نوي کال په مناسبت په نیویارک کې په خپل پیغام کې وویل له هغې شېبې چې کووید-19 اخیستونکي ناروغي خپره شوې ده ګڼ کسانې وشلې دي، د کورنیو او ټولنې ژوند یې ګډوډ کړی دی او په ټوله نړۍ کې اقتصاد ځپلی دی. خو گبریوسس زیاته کړه چې د نړۍ په تاریخ کې دا ځل تر ټولو ژر او په پراخه کچه یوې ناروغۍ ته ځواب ورکړل شوی دی. لکه چې تیر کال د کورونا ویروس په چین کې پیدا شو، له هغه وخته تر اوسه نږدې 3 میلیونه کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي او په نړۍ کې د 1,000,000 کسانو ژوند اخیستی دی. داسې باور دی چې دا دواړه تایید شوې شمېرې به تر دې لوړې وي. تیر کال خلکو په نړۍ کې د نوي کال په مراسمو کې برخه واخیسته، پراخ ګډون یې وکړ، خو دا ځل ویره خپره ده او کرونا ویروس په چټکۍ په خپرېدو دی. څه چې اندېښنې زیاتې کړې دي د کرونا نوې بڼه ده چې په بریتانیا کې پیدا شوې ده او تر اوسه په 10 هیوادونو کې خپره شوې ده چې په روسیو کې د امریکا په متحده ایالاتونو او هند کې لیدل شوې ده. نوي کرونا د بی یو یو وپنوم شای په نړیواله کچه په ټولنو کې سر له اوسه لا ډیره وي. ساینس پوهان وایي چې دا نوی کرونا ډیره وژونکې نه ده او سخت ناروغي نه ده، خو په ورته وخت کې داسې اټکل نه کیږي چې دا بل جوړو شوی واکسینونو سره مقاومت وکړي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایتالیا په لرغونی سیمه پامپی کې لرغون پوهانو د خوراک او څښاک یو بشپړ ځای کشف کړی چې د دوی په وینا بې ساری دی. د دې بې ساری ځای نور تفصیل احمد شي براوروي.
لرغون پوهانو د ایتالیا په پومپی ښار کې چې د میلادي 900 کال آتشفشان لاندې کړی وو د خوراک او څښاک پلورنځای موندلی دی. د دې پلورنځي نوم تریمو پولیوم دی. دا یوه لاتینی اصطلاح ده او هغه ځای ته ویل کېږي چې هلته د څښاک او د شیان خرڅېږي. دا ځای تیرونی کشف شو او لا هم د لیدونکو لپاره نه دی پرانستل شوی. لرغون پوهانو په دې ځای کې داسې شیان موندلی دي چې نږدې 2000 کاله پخواني دي. د پلورنځي مخې ته ګردي ګردي نغرې دي او داسې ښکاري چې خواړه به یې پیرودونکو ته دلته ایښودل. پر دیوالونو یې د څارویو او مرغانو انځورونه دي چې یو چرګ سم ښکاري او دوې هیلۍ راځوړندې معلومېږي او دا به د هغو خوړو تصویرونه وو چې په دې ځای کې به خرڅېدل. لرغون پوهه ویلاریا اموري تي وایي چې په دې ځای کې د خوک، غواګۍ یا هلزون او غوی غوښې هم پلورل کېدې. د پومپی د لرغوني سیمې مدیر ماسیمو اوسانا رویټرز اژانس ته وویل چې دا بې ساری کشف دی. لومړی ځل مو د خوراک او څښاک یو بشپړ ځای موندلی دی. لرغون پوهانو دلته یوه برونزي کاسه، سرامیک لوښي، د شرابو لپاره پیالې او د خوړو او څښلو لپاره یو شمېر نور شیان هم پیدا کړي دي. پومپی د ناپولیس جنوب ختیځ ته په 3 کیلومتره کې پرته سیمه ده چې یو وخت پکې 1,500 خلک اوسېدل او بیا آتشفشان دا ټوله سیمه لاندې کړه. په دې لرغوني ځای کې چې په 6.5 هکتار مځکه ودان شوی و، له 1950 میلادي کال راهیسې په منظم ډول کیندنې روانې دي چې تر اوسه یې له 3 برخې کشف شوي دي.
Danno Jackie Chan زمو شغ له ازادي راديو اوريدمو روسي خبري مجله نه و بل خبري مجله هم لرو په سوشي بو کې به بل خبري مجله ووري خو په یاد لري د ازادي راديو خبرونه د سهار له او د ماښام تر په منځني سپدول شپږ نیو اف ام سل اشاریه